اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپله د همدې اعتراض او مظاهرې یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو له د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پر یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچنی سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو، دیوالونو، ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هماغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دوغمره ساعت وړاندې حاکم نظام ته، دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هره لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر و، په هغه دوره کې هم خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویله چې یا رسول الله، که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویله چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دغه ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې مې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډېری چې لیدل شوي دي، هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغه سي اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله خیرم تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندي کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله، ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 24 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن دا عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض، لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر ښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ږغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسي چې باید خلک ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکي کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکي کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبردار ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یوه موضوع ده چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دو مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څه خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې که خلک لاریون ونه کړه، اعتراض ونه کړه، نو دنیا به نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپلو وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
له یوې خوا کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وضع کول دا دې معنا ورکوي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي، او دا شن نه دی. تر که یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې شه په تا باندې دا بندیزونه وضع دي، نو دوی خپله غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې وه، ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسې ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسیدګي وسي. که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسې وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړي او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د ده زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي، دی به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپله خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته کړي؟
ښه وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وایسله رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري. که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې آزاد یاست، هر څه چې کوئ، خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي، زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالي کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې؟ بالاخره د افغانستان 30 میلیون نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هېواد ته؟ نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې شي. دغه تر ټولو ښه خبره
د خو غزیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګوره قدرونه چې دی هغه په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولاړ سي او بلې خواته د مسلکي کسانو تشه رامنځته کیږي. د دې سره ترڅنګ دغه کړنې چې دي دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت زموږ سره داسې کوي نو هغوی بالمقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سره ترڅنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کیږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یو بدیل لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزې ته د حل لاره ولټول شي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل شي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زخم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټول لارې تړل شوی دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای، که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندې کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله، په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تنس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په تنځي شکلونو ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومت نه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تور لګوې او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي، دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه، له انساني اړخه، له بشري اړخه دا څومره ظلم دی؟
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویل چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي، ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یي او که نارینه یي ځوانان یي، د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هېڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، یعنې د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره شنوي.
په اخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوال لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل سوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې ته پاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ وانه وري، حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑے شپوتا
تپات کی گودرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گودرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
دے آزادی میلما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري د میدان وردګ ولایت په خوانی شارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د ناخوالو خوشمون سادي ژوند کې سره مو کړی زموږ ملمنه
ظریفه کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدون کوته ز په کابل کې په دیار لسو تر یو یوم کال د تلمیاشتې په څلورم کابل کې پیدا شوی ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کبله بالخصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو ټول کړه پکتیا ته لاړه بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې ونو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم پکتیا له مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې
تاسو هندستان یاد کړل التمو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړ چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مسری دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو نو دوی سره په ګډه ما رادیو د پیغله اف ام رادیو په نوم رادیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لمغه لارې نه ورو وردو کې ز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت شاروالی ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مهمیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوب او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسولیت ور د غاړي او چې د ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسیده. نوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره.
استاسه په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان وردګ کې څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کم او یا هم پوه اوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې وو چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه وو، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي، نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه وو. خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته، ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
شار د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه وو چې تاسو به ځان نومانده وی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډیرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړئ سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلی، نو د دې په اسلام کې شک دی، دا کچیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې که او ځان سره پې سوچ مې وکړه، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي، یعنی هغه شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کوي او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي او یا همدا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکی نو دوی طبيعي غیر سالم برخو تزي او بل خصوص زمون په ټولنو زمون غندې ټولنو کې چې افغانستان یو ځنې ټولنه نه ده دا رقم دغه تحلیل ته پکته مانو شاروالي ریاست ته بیا نو ملاوتړله خو نه میاشتې وزندې دي خو اخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي
تصویر چې نه میاشتې ستاسي کار وزندېدو چا وزنداو او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وایس چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا اقتصادي مافیا حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې هماغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته شاروال شو په میدان ښار کې دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست د ننه خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و هغه والی د ولایت او د دې ټولونه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې نو دغه ستونزې وې پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې وزر تر زره باید زه معرفي شمه چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم زه یو دوه الا درې ورځې دفتر ته لاړم نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي عادي حالت ته راشي یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نوا او نو ټول نارینه ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کی نو زما چې کله دا موټر مې شاروالي ته نن ودرې شاروالي کې ودرې د دوی ټول ووتل نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته لږ کار مې وکړ اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و هغه نه ووتلی ادارې نه نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و چې اوس هم په کابل کې دی څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو هغه زنګ یې راته ووهلو وی چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و او زه یې کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته یې هم هدایت ورکړ بیا هماغه و چې بله ورځ په هماغه ورځ بیا ما خپله اداره کې یو جلسه ونیوه او ښه مې یاد دی چې ما کارمندانو ته ووایي چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکوئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي نو ستونزې ډیرې وې په اداره کې باور وکړئ یعنی حتی تا زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې و او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم
شاید په افغانستان کې ډیر زیات شاروالان ول، لیکن کم مو اوریدلې چې حمله دې پېښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حمله وشوې، که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او سنز ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بل خصوص لکه څنګه چې ما تاسو وی زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لوري راپور براتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي اخوا ته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د شاروالی ریاست سره ثبت و او هغوی شاروالی ته عواید ورکول، او دا 13 دوکان هم فقط د شاروالی خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې و چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډیر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د شاروالی په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکونو غصب د ډیر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. لام دغه ادرسونه نو یو خدا ودرید، او بل دا و چې بل خصوص هغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ بچ د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، دغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو لوري ډیر کېدي. شاوخوا درې واري په ما حمله وشوي، او په دې ټولو عملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ عمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډیر ترخې خاطرې هم د شاروالي نه راته پاتې دي، ډیر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړ. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل زغسته نظم، زه وسوځېدم ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلی ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس غټه ګوته چې دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړ او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د مغه خار خلک چې زه لګیا ورته خدمت می کول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن می په سر تړلی ورته وتلم، همغه را پسې نکلی و چې ظریفه غفاری په یو ډرینک پارټی کې یو ډله نارینه و سره نه پوهېږم چې څه پېښه وي، خو سوځېدلی شپخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و. خدای، یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی. راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړوله، وایي چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کېنه کور کې، نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل او ما وایي نو دا څه خبره شوه؟ وایي چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه. دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایي چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وایي چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړی جرمنی ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او ووزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو. یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانه یغم له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې زو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره، بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې وه، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه وم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو، اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل، حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل. بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم، او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته ووایم زما خو پلارجان تاسو شهید کړ راته، او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې وو چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څنا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مینا وای یار مینا، اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مینا وای یار مینا. اصلي وطن افغانستان ده، اصلي وطن افغانستان ده، اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مینا وای یار مینا، اس میں نصیب پر تم کو کہ دے میں نو یار میں
غریبم خلکو مرگین نه داره گم خلکو مرگین نه داره گم خلکو کد وطن په هدیرو کې خاورې شوم کد وطن په هدیرو کې خاورې شوم اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار مینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا و یار
سے جوندون یاد بدی ساتما زندگی سر پہ جنگ یم نو تارا نہ غواڑی زمانہ منی سوالو نہ